په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند د رول پر پراخېدو ټینګار وکړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی وار ورکو فرشته جلال زیته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو دوستانو سړی مسایې په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنګټن سره ګډې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان د حکومت د راتلونکي ثبات او امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. او په ترکیه کې د بشري حقونو د یوولسو فعالانو محاکمه نن پیل شوه. دا هم پوره خبرونه. د هرات چارواکي وایي چې په چشت شریف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه په هوایي حمله کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې بمبارد د چشت شریف ولسوالۍ په درې تخت سیمه کې شوی دی.
و این شاهد از سوی پیارات بدون سرکین آماج حمله قرار گرفت، منجر به پراکنده شدن و متواری شدن مکاری دولت از این شاهد.
د هرات د والی ویاند ویل د وسلوالو طالبانو د غونډې هدف نه دی څرګند سوی، خو لسیمې تشریدلې دي. طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. څوارلس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دو کسانو کې زیات ځوانان او نارینه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال ته وویل
په دې کې درې ډوله زمونږ هیوادوال شامل وي. یو هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو.
د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې دا اووم وار دی چې د رد شوو پناه غوښتونکو افغانانو ډلګۍ له جرمني کابل ته استول کېږي. د جرمني خبري اژانس وایي په مخکنیو شپږو پروازونو کې 114 تنه چې اکثر یې ځوان نارینه وو افغانستان ته استول شوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نښته روانه ده. د چارواکو په وینا د نښتې له امله په قوشتېپه کې د جګړې په قوشتېپه کې لږتر لږه 400 کورنۍ بې کوره سوي دي، او په ځانګړي ډول د چقمچور کلي خلکو ته زیات تاوان رسېدلی. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویاند حکمت الله امینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماښام پیل سوې ده. په نښته کې د هغه په وینا 240 وسلوال طالبان او د داعش 6 وسلوال وژل سوي او ډېر نور زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي دا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په بېساري ډول درنه جګړه ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنګټن سره خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج دا خبره نن په نوي ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیګا له اسلام آباد نوي ډیلي ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له دې امله چې افراطي ډلو د پاکستان حکومت ته د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن نن په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې افراطي ډلې د پاکستان خپل ثبات ته خطر پېښوي. دا وایي تاسو پوهیږئ چې پاکستان د امریکا لپاره په سیمه کې مهم دی. امنیتي روابط د سیمې په کچه د سولې او امنیت ټینګولو لپاره زموږ ګډو پروژو ته مهم دي. ټیلرسن د هند بهرنیو چارو له وزیر مننه کړې چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا څنګ ته درېدلی دی. په ترکیه کې د بشري حقوقو د یولسو فعالانو محاکمه نن پای سو پر د کسانو د تروریستي فعالیتونو تور لګیدلې. د تورونو کسانو محاکمه په استانبول کې پیل شوې او په هر یو د 15 کلونو زندان حکم کېدلی شي. په تورونو کسانو کې په ترکیه کې د عفو د نړیوال سازمان مشر عادل اسیر یو بل د دې سازمان لوړ رتبه چارواکی د جرمني اتباع او د سویډن وګړي شامل دي. پر هغوی تور لګیدلې چې په ټولنه کې د ګډوډیو جوړولو هڅې کولې او د وسلوالو تروریستانو په سازمان کې چې په ترکیه کې بندي زور باندې لګیدلې یا یې غړیتوب درلود یا یې مرسته ورسره کوله. برلین ویلي چې دا محاکمه بې دلیله او غیر معقوله ده. د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن پر دوو بشري فعالانو چې د مسکو د سیاسي اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتخاباتي کمپاین ملاتړ یې کاوه د زندان حکم وکړ. محکمې نن حکم وکړ چې کونستانتین ګودیموف او الیسا خریستوسینکو په داسې لاریونونو کې چې اجازه نه وه ورته اخیستل شوې د ګډون له امله 8 ورځې او 12 ورځې زندانی شي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی. په روسیه کې به د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وسی. او د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي د حق قانون پر عملي کولو کار کوي چې کانګرس د روان کال په جولای کې پاس کړ او هدف یې پر روسیه د بندیزونو مضبوطول دي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي پرون دا خبر اعلان کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر روسیه د بندیزونو د ټینګولو د قانون د اگست په 2 نیټه توشیح کړی وو.
له فرشته جلال زینا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوي. په دې اړه له افغان ولسمشر سره د مشورتي ډلې یو غړی وایي
او لکه مخکې مو ته مشوره ورکول شوې چې هندوستان هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. دا د دغو مشورو په بنیاد باندې
له جرمني استل شوی 14 افغانانو کابل ته ورسېدل. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي
په دې کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوي وو هلته په المان.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دا هم اوري چې په خیبر پښتونخوا کې نرخ زیانو چې نوی دی ټول پاکستان د نرخ زیانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه تاسیس کړي په مرکزی او ایالتي اسامبلو کې د ځان لپاره د څوکیو غوښتونکي دي.
زمون مطلب دا دی چې دی په اسمبلی کې دی ته یو یو سیټ ملوشي او دیل تکینی نو د خپل حقوق لپاره به کار وکړي.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي رادیو دوونیز پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د هند پر رول هم خبرې وکړې. نو موري له سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې د غراز د خپل خبرو ترڅنګ د پاکستاني چارواکو سره د ټلرسن د څرګندونو په اړه هم جزئیات دا کړل. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړي دلته په سټډیو کې. مهرباني
ډیره زه تمنه نور سه په جګړه ځپلې افغانستان کې دا هندستان رول او پسمه کې دا ترهګری پر ضد مبارزه د چهارشنبه په ورځ د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو اترو کې مهمه مسلې وي. دا هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویلي هندستان موافقه کړي چې له کابل او واشنگټن سره د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن چې کابل او اسلام آباد ته سفر روسته نیو ډیلی ته رسیدلې نی په نوی ډیلی کې ویل پاکستانی چارواکو ته د ترامپ د اداري هغه توقعات رسولي چې تری غواړي پر خپل خاور دي غني تروریستي ډلې لمنځه یوسي. ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د وی پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره مو په خبرو اترو کې ډیر په پرانیستي او روخانه توګه د هغو شریکو اندېښنو په اړه بحث وکړ چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نور سیمه ایز متحدان او شریکان لکه هندستان او همدارنګ افغانستان لري او هغه د چیزیات تروریستي سازمان نشته چې پاکستان کې خوندې ځایونه لري لکه مزایچ هغه د نور هیوادونو پر ضد عملیات او بریدونه کوي. ریکس ټیلرسن ویل موږ پاکستان ته ځانګړي توقعات چې د دې هیواد له حکومت او مشرانو څخه لرو سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پاکستانی چارواکي باید د دې تروریستي ډلو په وړاندې او د دې ډلو د مشرانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. کابل او واشنگټن پر اسلام آباد تور لګوي چې د حقانی شبکې په څیر هغه تروریستي او وسلوالو ډلو ته خوندې پناه ځایونه برابر کړي شي په افغانستان کې پر حکومتي او نړیوالو اهدافو خونړي بریدونه کوي. که څنګه پاکستان دا تور نه رد کړي خو ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم او نورو چارواکو ته په څرګندونو کې ویل چې امریکا یو داسې میکانیزم باندې کار کول غواړي چې نه یوازې دا چې لمخې همکاري او معلومات شریک شي بلکې داسې اقدامات ورسره ملوي سو په پاکستان کې میشت تروریستي سازمانونه دا ورته اچي په نورو هیوادونو کې بریدونه وکیل لاسه ورکړي. ټیلرسن وایي د پاکستان مشرتابه ته دا هم ویلي چې دوی د پاکستان د ثبات او امنیت په اړه جدي اندېښمن دي ځکه د ریکس ټیلرسن په وینا کې تروریستي سازمانونه په همدې توګه په پاکستان کې د نن پیاوړي کیږي او شمېر زیاتېږي. دا خپل د پاکستان ثبات او امنیت تم ګواښ پیښولی شي چې د هیڅ په ګټه نه دي.
بله اجمل ان لتاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو. امور دل چه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې ترهګری په وړاندې مبارزې ترڅنګ د غراز په افغانستان کې د هند رول په پراخي دوه ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې ریکس ټیلرسن نن د ورځې په ورسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبري وکړي. دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوي او هیله مند دي چې دغه خبرې یو نتیجه ورکړي او اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه کوي وایي افغان حکومت د ځینو شرطونو پر بنسټ له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي د دوام او پاللو په اړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د افغانستان یو شمیر سیاسي او جهادي مشران چې د مهمو موضوعاتو په اړه له ولسمشر سره ناستې کوي وایي افغان حکومت به له پاکستان سره خپل اړیکې پالي، خو په خبره یې په دې برخه کې دغه هیواد رښتینی اقدامات خورا مهم دي. له دې ډلې عزیز الله دین محمد چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم دی وایي حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې له پاکستان سره د خبرو لپاره د سیمې ځینې هیوادونه هم په جریان او اعتماد کې وساتل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر هم د یادو مشورو یوه برخه ده چې د سولې په برخه کې د افغان لوري دریز قوي کړي.
په مجموع کې د دوستانو سره لکه هغه طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په اجماع کې شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اعتماد کې واخیستل شي او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دې باعث وګرځېږي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې په حصه کې او د
نوموړی وایي ټینګار په دې دی چې له پاکستان سره اړیکې په دقت خو د وخت له ځای کېدو پرته روغې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او سیمې په حالاتو د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ هندوستان ته تللی و. پاکستان تل د کابل او نوي ډیلي په نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې خو افغان لوری وایي د قوي دریځ خپلولو لپاره د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو باور اخیستل او د دې لپاره چې پر پاکستان فشار وساتل شي باید اړیکې وپالي. له دې مخکې له اوږده نورست افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د څلور اړخیزو ناستو په لړ کې له پاکستان سره د خبرو لړۍ پیل کړه. د امریکا او چین په شمول دغه څلور اړخیزې ناستې چې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوه افغان حکومت هیله مند کړی چې پاکستان به په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د مشورو پر مټ له پاکستان سره مذاکرات پیل کړي خو هغه هیواد باید د تروریزم سره په مبارزه کې مهم رول ادا کړي.
میاشتې په لومړی تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل د غونډې ګډونوالو ته چې هغه تېرې غونډې چې دوی سره سوي وي او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیلمند یو چې د پاکستان پالیسي کې به تغیر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
افغان لوري په دې اړه چې د خبرو دا لړۍ به بیا کله او چیرته ترسره شي څه نه وایي، خو پاکستان ولسمشر غني ته بلنه ورکړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر د هغه هیواد په اقداماتو پورې اړه لري او دا به یوازې په نوم سفر نه وي.
یو شمیر څېړونکي وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته اهمیت ورکړي. یو له دغو کارپوهانو هم انتظار خادم دی. ښاغلی خادم، ازادي راډیو ته وویل کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. دغه راز ښاغلی خادم په دې نظر دی چې له یو هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمن نه شي. بیا هم یوسف خان زدران دا موضوع له ښاغلی خادم سره څېړلې او په سر کې هند ته د افغان ولسمشر سفر ته په پام سره په دې اړه چې له پاکستان سره باید څه ډول افغانستان اړیکې وپالي د هغه نظر پوښتی دی.
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپلو کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیري وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاست نشي کامې بدلې او کله چې د ملتونو د سوکالۍ او خیرازۍ خبر راځي دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو د فکرونو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیدا هغه سي تخريبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لورې د پاکستان سره د دې ټولو ستونزو سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي، ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګي او ډول پابندي وځ کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګوري په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هر مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکي. کله چې موږ د خپل صادراتو خبره کوو، د خپل وارداتو خبره کوو، نو زه فکر کوم چې 300 میلیون ډالر زموږ صادرات دی او 100 میلیارډ ډالر زموږ عایدات دي.
نو تاسو مطلب دا دی چې دا اقدامات باید لکه تر لګه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان لوري بندیز لګی، دا په خپل ذات کې ل خپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانوره ده چې بیل تاوان بل څه نشي زیږولې. زه باور لرم چې د هندستان سره زمونږ دوستي یاري دا ګټه کول شي، مګر په هغه وخت ګټه کول شي چې موږ هندستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستي او یاري هغه د پاره ګټه کوي، نه دا چې واز موږ د مات لاس په خاص خیز باندې هغه پر غاړه کې زنګې دی یوسو. مګر تر هغه ته پوري چې د افغانستان په کونی سیاسي چارچوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته شي، قاطعیت رامنځته شي، د دوست او دشمن تعریف رامنځته شي، تر څو پوري چې ملي ګټې پر خپل ګټو باندې برتري ونه ګڼل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول د خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل نورین لپاره لار راوړل.
بله بله خادم صاحب، بخا کله چې هندستان ته سفر کیږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شي او دلته زمونږ حکومت ایلمندي کې چې د پاکستان په پالیسي کې تغیر راشي، لکه تر لګه دا سفر باید زر تر سره شي کنه؟ دوی شرایط دادي چې پاکستان په خپل ژمنو باندې وفا وکړي، لاغي ورسره به دا اړیکې او دا تګ راتګ لاخه کیږي. په دې ورخه کې ستاسو نظر
یو بحث به دا وي چې زه وایم چې پاکستان سره مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شم، زه به یو قهرمان شم. او که چې تا غیر سیاسي او بے پلو بحث کوم، غدا دې چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهن ونه غورځول شي. عاجل باید د سفر وشي. هندستان زمونږ هر درد او هر تکلیف د دوانش جوړولې. دوی باید پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې دا غوی په خوالي کې خپل خوالي وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې تر څو فشار رانه شي، پاکستان چې تر څو مجبور شي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزونو سره مخامخ نشي، په هیڅ وجه باندې خپل دریز نه بدلی.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم و چې د کابل اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ د اړیکو په اړه چې باید په څه ډول وپالل شي خپل نظر څرګندو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین د سمندرګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري نن د افغانستان په ولسی جرګه کې لفظي شخړې انتر فزیکی شخړو او وختي په فزیکی شخړو بدل شي. د دې جرګې یو شمېر غړو ځینې وکیلان د ولسی جرګې د تلویزیونی خبرونو په آرشیف کې په لاسوهنو تورن کړل. نور حال د ازادي رادیو د خبريالې نجیب صفوي په رپورت کې.
د ولسی جرګې د ځینې وغړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول په دې ورسېو کې مخ په زیاتېدو دي. دا ځل د ولسی جرګې غړي ګلپاچا مجیدی، د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون او د دغې جرګې پر یو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی باندې تورونه پورې کړل چې د ولسی جرګې د تلویزیونی خپرونو په آرشیف کې لاسوهنه کوي. نوموړي ادعا وکړه چې یاد وکیلان د شپې په 11 بجو له خپلو ساتونکو سره یو ځای د ملي شورا د الحاقي ودانۍ ته راغلي، مسؤلانو ته یې رشوت ورکړی او د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته نوتلی دي.
امروز پارلمان مسؤلیت نداره،
پارلمان خوندي نه دی. د دغې جرګې د تلویزیون آرشیف د شپې په 11 بجو تر تعرض او تجاوز لاندې راځي. دا مسله باید څارنوالۍ او حکومت ته راجع شي. دا کسان د ولسی جرګې لومړی مرستیال او لالی حمیدزی دی او په دې اړه موثق اسناد هم شته.
خو ښاغلی مجیدی روخانه نکړه چې د ولسی جرګې د غغړی په کوم هدف او د کوم اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته ورغلی دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د دغه ادعا په جواب کې ومنله چې شپې په 11 بجو د ولسی جرګې د تلویزیون دفتر ته تللی، خو ټینګار یې وکړ چې د نشراتو په څرنګوالي د انتقاد لپاره ورغلی. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون دی په دې اړه څېړنه وکړي.
موږ حالت تللیو د شپې 11 بجې د تلویزیون نشرات یې قطع کړل. خو ښاغلی مجیدی دا انتقاد په دې خاطر کوي چې د لومړي معاونیت موټر یو کال ورسره وو او چې ترې بیرته مې واخیسته اوس دا ډول عقدوي چلند کوي.
محمد نعیم حمیدزی لالی بیا د ملي شورا الحاقي ته تلل ومنل، خو د آرشیف په اسنادو کې لاسوهنه رد کړه. نوموړي له دغو څرګندونو وروسته له خپل ځای نه اوچت شو تر څو پر ښاغلی مجیدی فزیکي حمله وکړي.
خبره درسته ده، مابې صاحب اول خبره تکرار کړم. دا خلی سنام دی ترکت تلویزیون
جذبتن
لالای صاحب.
لالای صاحب کین؟
لالای صاحب
ای خانه ملی افغانستان است، خیرات خاص
چنګ نکې ول راجیک شو.
خو یو شمیر وکیلان د نوموړي مخونی ولچ د غونډي فضا خپل عادي حالت ته وګرځي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو تر لفظي شخړې او د فزیکی برخورد له حسو انتقاد وکړ او د دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره یې ناسته به نتیجه پای ته ورسوله.
اینجا خانه ملت است،
دلته د ملت کور دی، د قانون جوړولو کور او د منطق مطرح کولو ځای دی. دلته د چاخو استولو بوکس د سپکو سپورو او ګواښونو ځای نه دی، دا د اصولو خلاف دی.
د ولسی جرګې د ځینو غړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول له تیرې یوې میاشتې راهیسې زیات شوي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د دوی ترمنځ دغه جنجالونه وروسته له هغه پیل شول چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس او د دارالانشا مشر په اداري فساد تورن کړل. تر هغې وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال ځمکو د غصب په تور په اداري فساد تورن شو چې اوس مهال د ولسی جرګې څلور کمیسیونونه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو دو پورا ټولولو بوخت دی.
دا د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو د استازو د نننې غونډې حالو. له جرمني استل شوي 14 افغانان نن کابل ته ورسېدل. دا چې جرمني د کومو دلایلو له امله دغه افغانان بیرته افغانستان ته استولي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې. ښاغلی میاخیل، په سر کې وویل
نن سهار شاوخوا 9 بجې له آلمان څخه په یو چارتر الوتکه کې 14 تنه زمونږ هیوادوال چې د پناه اخیستلو اسناد یې رد شوي و، دوی له آلمان څخه بیرته کابل ته واستول شول چې په ده کې اکثره ځوانان دي، مجردین دي او په ده کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوي وو هلته په آلمان.
څه ډول جرم میاخیل صاحب بخنی سره؟
خوب بیلابیل جرمونه و، نو هلته د دې تر څنګ په ده کې درې ډوله زمونږ هیوادوال شامل وو. یو هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي وو، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو لورکولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو، دغه درې کټګوري کې زمونږ هیوادوال په دغه چارتر الوتکه کې شامل.
بل له دې سره ښاغلی میاخیل، د دومره موده کې چې دغه افغانان له جرمني او یا نور هیوادونو نه بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي، د دوی کیسونه ردیږي یا بیلابیل نور موارد چې تاسو یادونه وکړه، شمیره به څو ته رسیږي په تقریبي ډول؟
زمونږ اکثره هیوادوال له آلمان او نورو اروپایي هیوادونو څخه په داوطلبانه ډول راځي، نو د جبري استلو په اړه که زه ووایم داسې دقیقه شمیره خو به همدا اوس ما سره نه وي، خو تیر کال لس شاوخوا لس زره کسان په داوطلبانه ډول له اروپایي او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي وو، او له څلور سوه شپږ پنځوس یا څلور سوه اته پنځوس تنه دوی د پناه اخیستلو اسناد وروسته له هغه چې رد شوي دوی له هغو هیوادونو څخه ایستل شوي. څکه له دغه کچه راټیټه شوي، خو همدا اوس هغه دقیقه شمیره نشته، بیا وروسته زه کولای شم چې هغه جزئیات تاسو سره شریک
کړم. له جرمني د څوارلسو افغانانو د ایستل شوو څوارلسو افغانانو په اړه مو د افغانستان د کډوالو بیا رسنیدونکو چارو وزارت د سلاکار حافظ احمد میاخیل خبرې واورېدې چې وایي اکثره دغه افغانان چې جرمني ایستلي دي هلته جرمونه کړي وو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مخکمو په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو وزیر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنې او د غراز د خبرو په اړه واوریدل چې تر ډیره په سیمه کې ترګری په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د غراز په افغانستان کې د هند رول په پراخې دوه ټینګار وکړ. ریکس استلرسن د دې ترڅنګ د غراز د نیو ډیلی او واشنگتن پر اړیکو هم خبري وکړې. په تیر بیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نیو ستراتیژي پر وړاندې کې د هند رول مهم وباله. د ریکس استلرسن د ورستیو څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. د جنوبي اسیا ته د ښاغلي ټیلرسن لومړنی سفر دی. د تر دې وړاندې د دوشنبه پر ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوسترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی، په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیر شپه نوې ډیلی ته ورسید. هند ته ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیرونی په واشنگتن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري. د نن سهار لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. وروسته د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وبیني. هند نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یو مهم بازار بدل شوی دی. چیر کال د امریکا او هند سوداګری راکړه ورکړه یو سلو پنځلس میلیارد ډالر ته ورسېده، او دواړه غواړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه پنځه سوه میلیارد ډالر ته ورسوي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم عاطف الله، د کونړ ولایت اوسیدونکی. پاکستان په خام د سولې په باره کې د افغانانو سره ډېرې زیاتې خبرې کړې، ډېرې زیاتې وعدې کړې دي، خو خبره دلته داره چې خبره د وعدو نه ده او خبره د الفاظو نه ده. کله چې پاکستان د سولې د خبرو په باره کې عملي اقدام وکړي، هغه وخت به دا افغانان وګوري، افغانان به یې ومني، ګرد نړۍ به یې ومني چې و پاکستان واقعا د سولې په باره کې د افغانستان سره عملي ګامونه پورته کړي دي او په د سولې په برخه کې عملي کار کړی دی. که په خبرو شي په خوی خبرې کړي دي دغه وخت پولیس یو افغانم دا خبره نه منی نه د افغانانو ذهن منی د دې په اړه کې ډیر څه ویلي دي خو د عمل جامه نشته نو ترغه پورې څوک هم دا نه منی نه نړۍ منی نه افغانان منی ترڅو چې عملی جامه نه وراغوست
د دې سولې باره کې خو زما نظر دا دی چې پاکستان دا رقم پکاراتو کاراتو دې سولې سره د ژمنه وادي کړی دی خو بالکل په یو وار کې هم دغه وادي نه دی پوره کړی زما نظر د افغانستان حکومت د پارامدار چې په دې حکومتونه غوليږي داسې او د خلې خبره دا او د غو خپل مفاد دي دغه کې په دې خبرو کې
رحیم زما نظر دا دی چې پاکستان چې دا اوس کوم اصول مخ په وړاندې وړي دغه د پاکستان خپل شخصي ګټې دي ځکه د امریکا د ستراتیژي څخه دوه استفاده کوي او د امریکا نه ځان خلاصوي نو زه یقین نه لرم چې دا ګټوره شي او کو افغانستان اصول ته غاړه کړي نو باید ډېر ټینګ تعهد د پاکستان څخه والی
د ننګرهار ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل مخکې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې دي خو اکثره دغه د اوریدونکو وایي چې ښایي دا خبرې ګټونه لري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو اوس فرشته جلازې ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت نن ازادي رادیو ته ویل چې لشتلجه 14 افغانان چې د پناه غوښتنې ارزي په جرمني کې رسوي نن کابل ته واستول شو د کډوالو چارو وزارت ازادي رادیو ته ویل چې په دې کسانو کې زیات ځوانان نارینه و چې یا یې په جرمني کې جرمونه کړی وو د جرمني حکومت ته د خپل هویت د څرګندولو په اړه د معلوماتو ورکولو ډډه کړی و او یا د جرمني حکومت خپل ملي امنیت ته تهدید بللی وو افغان چارواکي وايي په قشتې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ بیګات راهیسي نشته روانه ده چې په ورستیو میاشتو کې په سیمه کې ساره نه ولیدل شوی چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو او د داعش کنشمیر وسلوال په دغه نشته کې وژل سوي او زخمیان سوي دي د امریکا د بهرونی چار وزیر ریکس ټیلرسن نن په نوې ډیلی کې د هند له چارواکو سره وکتل او په نوې ډیلی کې له خبريالانو سره په څرګندونو کې د پاکستان د ثبات په اړه اندیښنه څرګنده کړه ټیلرسن وویل چې د اندیښنه لري چې افراطی ډلې په پاکستان کې د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي خو ویل چې پاکستان د امریکا لپاره مهم هیواد دی او په ترکیه کې نن د یولسو بشری فعالانو محاکمه ما پایل سو پر دې کسانو تور پولیسوي چې په ټولنه کې یو جوړی جوړولې او په داسې و سازمان کې غړیتوب درلود یا امرستي ورسره کولې چې ترکیه تروریستي غني او وای چې دوی د دغه سازمانونو سره همکاري درلوده
مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
سالور 50 افغان لوبغاړو د پانکریشن ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه د بدني روزنی او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د کابل لوبډلې لومړی پنځیر دوهم او بغلان درې مقام خپل کړ ښاغلی پیمان وایي چې د پانکریشن په سیالۍ کې لشپاړس ولایتونو څخه سباندې 200 لوبغاړو ګډون کړی وو افغان لوبغاړو په دوه برخو کې په نهه کټګوري کې سیالي وکړه د پانکریشن ملي لوبډلې ته د انتخاباتي سیالۍ اتم پړاو درې ورځې مخکې پیل شوی وو او نن پای ته ورسید د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د افغانستان پر ویلچر د باسکټبال لوبډلې خپل دوهمه سیالۍ دیرش د اته اتیا پر وړاندې جنوبي کوریا ته وبایلله د افغانستان د معلولینو د فدراسیون او د پارا اولمپیک د لوبو مسؤول کبیر خوشبینن ازادي راډیو ته وویل چې له دې څخه وړاندې هم د اکتوبر په درویشتمه نیټه د چین معلولینو لوبډلې افغان لوبډلې ته واتیا د دیرشو پر وړاندې ماتې ورکړه د آسیا د اتلولۍ سیالۍ د چین په بیجنګ ښار کې د سباندې 14 هیوادونو پر ویلچر د باسکټبال لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په درویشتمه پیل شوی او تر 28مې به دوام وکړي او د منچستر یونایټیډ ټیم د انګلستان د اتحادې لیګ ته لار ومونده تیر شپه منچستر یونایټیډ 2-0 پر وړاندې سوانسی ته ماتې ورکړه او په دې ډول د انګلستان د اتحادې لیګ راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړه دغه لوبه د سوانسی په کوربتوب د انګلستان په لیبرتي ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه د سپورتي خبرونو پای
او مخله دې چې د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې دوه نيزو پروګرامونو ته ورسېږي چې د بشري حقوقو په اړه یو موضوع راخلو په خیبر پښتونخوا لټ کې د نرخزيانو د ټولنې مشرانو د پاکستان له مرکزی او دې هیواد له ایالتي حکومتونو غوښتي چې د دوی استازو ته د پي مرکزی او ایالتي اسمبلی کې څوکۍ ورکړي. دوی د غراز د ټول پاکستان د نرخزيانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه هم جوړ کړه. نور تفصيل په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومت د هیواد په قومي او صوبایي سمړیو کې د څوکۍ غوښتنه کړې او وایي چې دوی د استازو ته د پراروانو انتخاباتو کې برخه ورکړل شي. د غوښتنې د نرخزیانو یوې ټولنې د سیشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې چې د راروان 2023 میلادي کال په انتخاباتو کې د نرخزیانو د ګډون په اړه جوړه شوې وه او په همدې هدف یې د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیټورک په نامه د یوې ټولنې د جوړېدو اعلان هم پکې وکړ. په پېښور کې د نرخزیانو د ټولنې مشره فرزانه وایي اوس وخت راغلی چې موږ خپل استازي قومي او صوبایي سمړیو ته ولیږو او په خبره یې د دوی استازي کولی شي چې ستونزې په ښه توګه حل او د حقوقو په ترلاسه کولو کې جدي هلې ځلې وکړي. نوموړی په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې وایي
چې څونه د خواجه سره را جمع شوي دي د څلورو صوبونه، زموږ مطلب دا دی چې دوی په اسمبلی کې دوی ته یو سیټ ملو شي او دلته کښېني نو د خپل حقوق دپاره به کار وکړي او چې کله خواجه سره اسمبلی کې کښېناستو د پنجاب نه یا زموږ خیبر پختونخوا نه بلوچستان نه سند نه نو هلته به بیا پته لګي چې خواجه سرا او تعداد څونه دی یا خواجه سرا کول څه غواړي او خواجه سرا ته د خپل حقوقو پته ده چې زموږ په کار څه دي او په کار موما غړي کوم چې د یو ښځې په کار دی یا د یو سړي په کار دی.
په دغه غونډه کې پر خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان د نورو خاورونو نرخزیانو هم ګډون کړی و. یو اردو ژبه نرخزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي هیله لرو چې د ټول پاکستان نرخزیان په انتخاباتي پروسه کې برخه واخلي، راروانو انتخاباتو کې خپل استازي ودروي او له دې لارې سیاسي پیاوړتیا ترلاسه کړي. نوموړی په دې اړه وایي
ٹرانسجنڈر کی ایجوکیشن پہ بات کرتا ہے، وہ پرنٹ رائٹس پہ بات ہو رہی ہے، خواجہ سراؤں کو ایک
ہر سوک دن نرخزیانو دی تعلیم او نور حقوق پاڑا خبری کوي، خود دی وقت نہ کوي چې نرخزیان باید سیاسی پلاوه هم پیاوړی شي. نو موږ په سلور واړو صوبو کې دی لپاره کار وکړ او نن موږ هم دی هدف تر لاسه نه لپاره د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیټورک په نوم د غیداره جوړ کړه.
اس کے لیے یہ جو ہم نے آل پاکستان ٹرانسجنڈر الیکشن نیٹورک کا قیام عمل میں لایا.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې نرخزیانو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې تیزی کړي او له حکومته بیلابیلې لکه په پاسپورټ او تذکره کې د جنس تعین، په تعلیمي روغتیایي ادارو کې د نورو ښاریانو په څیر یو ډول حقوق، د کار کولو حق او یو شمېر نورې غوښتنې کوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت روان کال په جون میاشت کې د لومړي ځل لپاره په پاسپورټونو کې د نرخزیانو لپاره جلا جنس ولیکه او له دې لارې د هغوی یو غوښتنه ومنله.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرت صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل دغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوی ده؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح د فارسي موظفات خدمات عامه چې ورته وایي، د دې له طرفه یو مزنون او یو تورن کس په شکنجه سي او شکنجه هم ثابته سي، دا شکنجه سوی د دې کس له طرفه، دلته سزاګانې د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول، هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجې کیږي هغه به په حبس متوسط له 3 کال نه زیات نه دی به محکومیږي. یو بل، هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا تورن کس زنانه وي او یا که ماشوم وي، چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجې په طرز کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده، مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مامور د ضبط دی یا د تحقیق. بل که چیرته یو شکنجې ته خساره واوړل سوه د شکنجې په نتیجه کې، نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې تر څنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي، په جبران د خساره باندې همچنان دی محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانونی د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دی سوء استفاده کوي، هغه موارد چې ما مخکې درته پیشبینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا، که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده، فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي، باید د محاکمو له طرفه په اعدام محکوم سي. او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د له لاسه ورکړله، لکه سترګې یې له لاسه ورکړې، د غوږ پرده یې وشکېدله، د شکنجې په نتیجه کې د ده غاښونه مات سوله، لاس یې مات سو، د پیسا باندې خپل فایده یا تحرک د لاس و د پښو له لاسه ورکړل، یا یې ګورده وچودله، او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلي، او هغه زمونږ په شریعت کې هغه تدیت وي، دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هرش یو نوې جزا را دغه په افغانستان کې نسته. هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي، لکه بانوګان، لکه وریځې او داسې نور موارد، دې کې بیا عرش دی، هغه ته بیا خپله علیحده سزا په د ایران په قوانین کې راغلی، ولې متاسفانه زمونږ په قوانینو کې نه ده راغلی. خو به هر حال هر هغه عضوه چې بیا لږ زره وخت که هغه نیسي چې د شکنجې په نتیجه کې خساره من کیږي انسان، د حبس نه علاوه هغه به په جبران باندې، جبران خساره باندې هم محکومیږي.
ډیره مننه سیرت صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منع سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وضعي قوانینو کې چې ده منع سوې ده، اول خو دا دی چې انسان د کرامت خاوند دی، چې الله عزوجلال فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. لو ما مخکې چې تېر هفته کې په پیل کې ویل چې الله عزوجلال وایي ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، الله چې خالق دی د انسانانو دی، هغه وایي چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم نه شکنجه کوم. نو څنګه انسان ته دا پکار ده چې بل انسان شکنجه کړي؟ ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی، هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نسی کولی چې د انسان هغه اصل کرامت یې هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بله شکنجه چې ممنوع سوې ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمي یا روحي درد ورسیږي، دا خپله ممنوع ده. انسان تعذیب که جسمي و روحي هغه په کار نه ده. درېم ده ممنوع ده چې انسان ته کله جسمي یا روحي درد ورسیږي، د هغه زخم تر ډیره پورې پاتې کیږي. دا د دې باعث کیږي چې دغه بندي یا مزنون او یا تورن کس چې کله شکنجه شي د مامور له طرفه، دا په یوازې د اصلاح دا عقده بند کیږي، بیا چې کله د محبس نه راووته هغه خپل غچ د خلکو نه اخلي او دغه زخم تر ډیرو پورې پاتې کیږي. روحي زخم هم د انسان د وجود نه نځي او فزیکي زخم هم نه ځي، ځکه زموږ افساس کې هغه عام متل دی وایي د هر څه زخم بلار سي، د خولې زخم بلار نه سي.
سیرت صاحب، د اعتراف لپاره بغیر له شکنجې څخه نور کومې لارې موجودې دي؟
د تحقیق په ترس کې او د تحقیق لپاره چې یو مجرم ثبوت د جزای معلوم سي چې دا مرتکب د دې جرم سوی، شکنجه یې لاره نه ده. صرف یو شی چې هغه اعتراف دی، دا یو وسیله د وسایلو نه ده. نور ډیرې وسیلې دي چې کوای سي پولیس او سراندوال د خپل زکاوت د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. چې دغه له خاطر ډیر موارد دي لکه چې کله مزنون نیول کیږي هغه به مقابله شد هغه دی هلته فورم دی مقابله شد بورته چی تفتیش د محل پکار دی چې کله دا تو مزنون کس نیول کیږي د او ځای نه که کور یا کوټې نیول کیږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي تلاشي سي او مسلسل په محضر د ګرفتاري په ورق کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې څو بالښت میز کمپیوټر چی شو چی حتی سیګرټ لایټر نسوار چلم هر څه سي مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمع آوری د شواهد و مدارکو ده، تلاشی د منزل ده او په سفلین که به د مزنون یا توران کس چاگه که جیچا چی رو بانده داوی چاگه شناسه که ده کس و کنه با. او ضبط د اشیا او ارزیابی ماینات تخصوصی او په آخره که د سارندوال درایت تا دیر اړین او مهم ده چه ده د خپل درایت نه کار واخلی چه ترغو پوری مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته واده رسي چې خپل حقایق وایي چې وو لکه دوه ورځې مخکې دې څه اراده والا پرون څه چیرته وې سبا ته دې څه اراده ده پرون دې چا سره ملاقات کړی سبا ته دې څه اراده وه یعنې دا دغه مامور پر اړه لري. خو شکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده نور کامل موارد دی اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په غسر کوي سو چې تر هغه دغه مزنون یا توران کس باندې جرم ورده ثابت کو لغ نور لارو نه به مونږه استفاده کو.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لا سي
ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه په افغانستان کې د محل یا د شکنجه موارد موجود دي او کڅنګه
بدبختانه د انتقالي مؤقت ادارې نه را پدی خو مختلفو کلونو کې شکنجه معمول وي خو لله الهام د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلبخونې یا محابس یا نظارتخانې چې هغه نظارت سوې په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول ولیدل سول مستند سازي سوله ګزارش ولیکل سو رئیس جمهور سره په دې هکله خبرې وسولې دا لړۍ تر څلور نویم کاله پورې راټیټه سوې وه. د څلورم نویم کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه یو سلو لس مورد شکنجه د دولتي نظارتخانو یا توقیف خانو کې د په ثبت ورسېدې په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې د دې په هکله بیا هم پیشنهادونه نوشته سوله. په 95 کال کې 2 اتیا چې موږ د څلور نویم کال نه 15 نویم کال ته پرتله کړو نو په دې کې 10% بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانینو ته احترام نه وزي قوانینو ته احترام فقط لکه هغه مخکې تعریف کې چې موال دوی سره شخصي وغده یا سمتی یا زبني او یا سیاسي وغدي دي چې په دې نتیجه کې غواړي چې د مزنون او توران کس نه اعتراف واخلي دا هم یو وسیله ده د وسایلو نه نور نه ده. منتاب په تیرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسون په دفتر کې ثبت سوي دي. زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکو کالونه چې مونږ نړیوالو ته ثابت کړو چې مونږ پابند بین المللي قوانینو هم یو او ملي قوانین چې د دیارلس سوه یوم کال نه چې هغه د غازی امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده. راځئ دته د ټکي پای کېږدو دغه نورو مدارکو نه د نورو عواملو نه زمون مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش په دې وکړي چې تر هغو پورې حقایق د نورو له طریق نه راپیدا کړي چې تر هغو پورې دغه عمل چې مزنون ترسره کړی دی او د ده بندي کېدل او د ده محکومیت سبب دی خپل ځان ته عبرت او نورو ته پانسي په دې باندې باید مونږه کوشش زیات وکړو.
ډیره مننه سیرس. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
موږ نه کده خدای به کېغه باندې کړل ډیر ښه نس کاغذ چې کفتر بازی او د شپېلې وهله او دغه تور رنگ کالی وسکه.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور تغلی.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکشي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او دې ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سیدا جان وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه یې د ځانګړو معناوو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې که درته ووایم، سره رنگونه د زنانو دپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه دپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دې دي چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوښ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوښ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځمه او خپلو خپلوانو کره ځمه، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نسی. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي، د دې لپاره سنگینیت خوښوي. زړې ښځې خاکي رنگ وي، تور رنگ وي، ګلداره ټوټه وي. نو ځوانه زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښوي، ګلابي رنگ وو، لکه شفتالي رنگ وو، زیړ رنگ وو. خو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه، اکثره دا خوښوي. او چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي، هغوی جګرخونه وي، داسې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړې معنی لري. او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپل دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اول جوړه کې کله چې کالي ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغې عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالی وو، ډېر جلبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنګ ورکړه، یعنې رنګ یې دا ورکړه چې د یو شګومې بد لري په موږ باندې، دا تاوال موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شو چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو.
منګه نکړه خدای به کېغه منګه نکړه ډیر شانه سکاګه چې کفتر بازی او داش پیلای وهله او دغه تور رنگ کالی اوس کړه. دغه قطعاً منی دونه، حتی بوردم تور ناغوندو لباس او کمیز داشم وای پتا باندې ښه شګون نه لري، وای پتا باندې نه ځینې مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو کالی مؤاخذه او تور ډیر که په قیمت می اخیستې وای دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند کاری ده مادار سب کار شو بیتنی دکاندار تو بیلی وی والا سیلا در کنور ایچ های شکایت نده کرده اقا وی تاس وی سب ایساو در که مالی منگه نیکه ملی کرده بس وی چه نیکه ملی کرده وی ما اخلا داشه.
ده نموری پا خبره چه اکثر وقت ده کورنه غری خپل عمر تگوری او دی عمر پا تناسب ده جامول پار رنگ غوره کوی. محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی، دای بیا دی رنگونو پر ولاند موجود شگون نمنی.
سپین رنگ مزیت خوخیگی که مونږ تر زمونی ماما زمونیو یو خاندان مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کو کوچان د سپین عادت گزیر سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرفه ده خدای کی که سوچ به شوم ته غلط فکر وکړ چې ما پر غلط زیه.
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې هیڅ اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام، په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خانه غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناهن مونږ کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لو شر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنگ چې ورسره ملګری کوي اته رنگ وایي. سور رنگ دی، نارنجي رنگ دی، زیړ رنگ دی، شین رنگ دی، آبی رنگ دی، نیلی رنگ دی او بنفش رنگ دی. من ته مونږ په دې رنگونو کې دا نه محدودو، ځکه نه نه محدودو چې په خپل دا رنگونه یو د بل سره چې خلطیږي هغه خاصیت چې اصلي رنگ لري په خاصیتونو کې هم تغییر راځي. نو بنا ان دغه رنگونه چې یو د بل سره مخلوطیږي، مثلا اته په اتو کې ظرف کا څلور شپې کېږي، نو بنا ان د رنگ مشخصي په اساس کې مونږ پم دی وو یا اتو رنگونو کې پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات مونږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنگ دی، هر څوک چې تور رنگ خوښوي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور دغل لري. نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنگ خوښ شي، نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بنا ان د دوی ژوند
تر اخیره پوری دوام نکي. بل رنگ سور رنگ دي چې عین د تور رنگ شکل باندې هغه هم دي. سور رنگ څنګه اته چې سور رنگ دغه کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبی کیږي، زربان ته زړی جګیږي او بلاخره زود رنگ هم دي دغه هم دي. نو بنا د سور رنگ چې څوک واخی نو کچې ته دواړه د مرچو په څټه بس واري په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. انې دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا انت دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنگ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنگ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي. هم د دوی په من کې یو رنگ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنگ دی او یو بنفش آبی رنگ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنگ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.